امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د ډیوا ریډیو ادبي خپرونې د غزل محفل ته مو زه بارکوال میاخیل هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د غزل محفل په دې خپرونه کې هم سندرې درته لرو او هم مو یو تکړه شاعر درته را میلمه کړی دی. تاسې هم کولای شئ خپرونې ته راشئ او خپل خوندور معیاري کلامونه او ش نوې غزل راووروي. د ټلیفون شمیرې دی 001-202-205-0403 بل شمیره ده. په دې شمیره تاسې په وړیا توګه زنګ وهلی سئ 0800-999-0 د غزل محفل په دې خبرونه کې مو د پښتو ځوان شاعر مقتصد ستړی میلمه کړی دی. مقتصد ستړی څومره شاعري کړې ده؟ د شاعري کتابونه یې چاپ دي که نه دي چاپ؟ او د شاعري په اوسنۍ ځوانانو شاعري کې کوم مقام لري؟ دا به هم له ده سره په خبرو کې څیړو او هم به له ده څخه خپل شعرونه اورو. خو مخکې له دې چې ښاغلي مقتصد ستړي ته ورسو، د غزل محفل خپرونه د پښتو د استاد شاعر پروفیسر راز محمد راز په دې غزل پیلو. په غیاب دې ګریه وکړم لکه درخته، په غیاب دې ګریه وکړم لکه درخته، شه د اوشکو چینې وکړم لکه درخته، سپیره باد ستا د فراق چې څرخک راسي، سپیره باد ستا د فراق چې څرخک راسي، څانګه څانګه کوڅې وکړم لکه درخته، کمشکینې خورې زلفې بیرته راغلې، که مشکینې خورې زلفې بیرته راغلې، بند پر بند به سایه وکړم لکه درخته، ته موسم ستا د شباب چې پر ما کښېږدې، ته موسم ستا د شباب چې پر ما کښېږدې، ستا همرنګې میوې وکړم لکه درخته، تللی یار چې په صورت د بهار راسي، تللی یار چې په صورت د بهار راسي، شاخ په شاخ شګوفې وکړم لکه درخته، که د شپې د سکوت ژبه مې ازده سوه، که د شپې د سکوت ژبه مې ازده سوه، پټ خلبا کیسې وکړم لکه درخته چې موسم د بنفشې د خندن راسي چې موسم د بنفشې د خندن راسي پانا پانا وژمه وکړم لکه درخته په فراق کې دی حواسم کوڅې گاشت کړم په فراق کې دی حواسم کوڅې گاشت کړم په وصال دی ریشې وکړم لکه درخته د باران په دود چې د باران په دود چې نه اوري آشنایا د باران په دود چې نه اوري آشنایا عاقبت به ګرزې وکړم لکه درخته په غیاب د ګریې وکړم لکه درخته شې د اوښکو چینې وکړم لکه درخته دا وا د استاد شاعر پروفیسر راز محمد راز یو غزل چې د شعرونو له لومړۍ ټولګې د صلیب په دایرو کې مات وزرې ځانې ژاړي څخه مو راخیستې وه او اوس ورځو خپل میلمه شاعر ته مقتصد ستړی صاحب په خیر راغلی
بارکوال سے بخیر وسی تاسو اوریدونکو ټول ته سلامونه ونی ته هیلی
ډیر مننه از موږ سلامونه ونی کې هیلی مو منا او ډیر کور ودانای چې د غزل محفل ته مو وخت راویس او راغلاست
خوشاله اوسې ډیر مننه
روایتي پښتني مینه خوشیږي خو چونکه موږ د خبرونه اوریدونکو له ادب سره تړلي خلک هم وي عوام خلک هم وي اول به سال نامه را پایل کو چې نوم دی هم دغه دی ک نوم دی بل دی او د ادبی او قلمي نوم دی او کپلند توګه اوریدونکو ته خپل ځان هم ورو پیژنې چې د کومې سیمه چیرې زو کړي او اوس چیرې ژوند کوي
د مرزاده نوم یا پلرنۍ نوم چې کوم دی هغه خو محمد صدیق دی دا چې له خلکو سره په کلمي ژبه بلد یو تر ډیره پورې نو مختصید می تخلص کوي او دا غو په خاطر باندې دا مکلمی نوم دی د پکتیک د افغانستان د لوی پکتیا د پکتیکا له ولایت سره تعلق لرو او دا مهاغه سیمه
ډیر شنو لا ډیر په لوچی په پکتیکا کې کو ګورو په تیر پیړۍ کې په شیلم پیړۍ کې ډیر کم شاعران موږ لرو چې هغه ډیر پیژندل شوی کسان دی یو استاد سلیمان لایق یادولای سو همدارنګه خیال محمد کټوازی دی یو څو نور د ګوتو پښمیر شاعران دي چې ډیر خو په اوس وخت کې په پکتیکا کې لنیک مرغه شاعران ډیر سوي دي او ډیر ښه شاعران هم پیدا کړی دي سبب یې څه دی یا په پکتیکا کې ادبي حالې ځلې ذاتي سوي دي ځوانانو د ادب خواته زیات تمایل پیدا کړی دی د ادب مطالعه زیاته کوي سبب یې څه دی
د لوستو ځوانانو او همدارنګ د ادبي بهیرونو ادبي ناستو غونډو دا وجه کېدلی شي اوس خلک له کتاب لوستلو سره شوق لري د پکتیکا سیمې خلک هم بیا ته جوړ شوي دي چې دوی کتاب ولولي او همدارنګ د ادب او دی چې سره اوس شناخته دي او هر وخت کې دوی دا شی خوښوي د پخوا په تیر باندې اوس دا سیمه جګړه ځپلې نه ده بلکې له جګړو راوتلې ده او هغه ګونګ چې زه سمخ خاموش وي او چې د سوشل میډیا لاري او یا همدارنګه د نورو رسنیو لاري مختره دي او رسورز یو نوې څوک پیدا کیږي کاغذ د شیر په ډګر کې وي یا د لیکوالۍ په ډګر کې وي نو دا د وخت سره سم هرڅ رو رو پرمختګ کوي لکه څنګه چې تاسو په خوا په هدلاستې چې د پکتیکا غږ تر ډیره پوری خاموش وو خو نن سبا شکر ولنی کمرغه ډیر داسې ځوانان ستات یو غي د ادب او فکری بیداری لپاره کار کوي په پکتیکا کې ډیر داسې فعال بهیرونه ستات چې وایي نوې تنکی ځوانان روزي استعدادونه رامخ کوي همدغه وجه کېدلای
نو په دغه بهیرونو کلر رڼا واچوي چې دوی څه ډول لکه په نورو سیمو کې چې ادبي غونډې کیږي شاعران لیکوالان سره راځي پر ادبیاتو بحثونه کوي یا پر شاعری باندې یو شاعر غزل نقد ته وړاندې کوي پر هغه غیږي کڅ ډول دوی خپل فعالیتونه څنګه کوي
همدغه سی موږ په پکتیکا کې یاران ادبی دیار لرله چې بعد مرغه په دې ورستیو کې ځین یاران ورته ناراضه سي وینده سیاسي وجوه مخکې موږ ډېر ښه ناستې لرلې، همدغه وجه وه چې په دغه ناستو کې به موږ د تکړه شاعرانو، پخوانیو شاعرانو او د معاصرو شاعرانو او دغسې لیکوالانو باندې کره کتنیم شوي دي، د هغوی په ژوند باندې لیکچرونه وړاندې شوي دي، او په همدې ډول نوي شاعران چې کوم دي د هغوی شعرونه کره کتنې ته وړاندې شوي او په هغوی باندې بېلابېل بحثونه شوي دي. د ادب په ډګر کې دا یو ښه هغه کېدلی شي، او باید نور خلک هم له دې څخه په استفادې سره نوي خلک رامخته.
ډېر ښه. نو سړی صاحب، ستا پر شاعري به بیا هم غږیږو، د پکتیکا پر ادبي حالو ځولو به هم خبرې کوو، خو که خپل یو نوی غزل دی اوریدونکو ته واوروي او بیا پر مخ نورې خبرې کوو.
غزل داسې ده، وایي: دا د خدای او بنده ژمنې دي چې کېږي، بې وزرو الوتنې دي چې کېږي.
ډېر ښه.
نیک مرغی می په بدبخت ژوند کې نشته، زما له تمې خلاف کړنې دي چې کېږي. د اسمان د لمس کېدو خوبونه وینم، او د دې هیلو وژنې دي چې کېږي. د باران له څاڅکو جوړ سمندرونه، له تخمونو څخه ونې دي چې کېږي. انسانیت په دوه یا درو ټکو کې نغښتی، بښنې دي چې کېږي یا مننې دي چې کېږي.
بیا وایه دا بیت.
انسانیت په دوه یا درو ټکو کې نغښتی، بښنې دي چې کېږي یا مننې دي چې کېږي.
ډېر ښه. ستړی صاحب، د شعرونو یوه ټولګه خو دې مخکې چاپ وه، خو نوم یې زما له یاده وتلی دی، او یوه نوې شعري ټولګه هم چاپېږي، د دواړو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړم.
په مخکې مو شعري ټولګه نه، بلکې نثري ټولګه وه، د ګناهکار په نوم باندې. هغه تقریبا زما ژوندلیک بیانوي، د ناول شکل یې دی، او اوس اوس تازه چاپ ته تیار شي. دا ګناهګاری چیغې دي همدا شعري ټولګه ده، چې په دې وروستیو یوه یا دوه اونیو کې به انشاءالله له چاپ څخه راوځي.
ګناهګار خو ماته معلوم ده چې ناول تر دې مخکې دی، یوه شعري ټولګه چاپ نه وه؟
نه، تر دې مخکې مو شعري ټولګه چاپ کړې. ماته
ډېر ښه. نو دا راته وایي څومره وخت کېږي چې شاعري کوي، او دغه په دې مجموعه کې دې د څو کلونو شاعري راغونډه کړې ده چې چاپېږي؟
شاعري غالبا له 2014 څخه راپیل کېږي، او په دغه مجموعه کې به همدغه ټوله شاعري څخه هغه ښه شاعري چې باید ولوستل شي هغه به راغونډه کړو، او انشاءالله چاپ ته به یې وسپارو.
نو د دریو کلونو شاعري ورته ویلای شو کنه؟
بالکل.
ډېر شاعران درې کاله خو بیخي لږ دي، درې لسیزې شاعري وکړي خو بیا هم دې ته زړه نه ښه کوي. زموږ ډېری داسې شاعران موږ پېژنو چې شل کاله، دیرش کاله، حتی څلوېښت کاله شاعري کړي، خو زړه نه ښه کوي چې خپله شعري ټولګه چاپ کړي. نو تا څنګه زړه وکړه او په دې شاعري کې دې آیا کلک انتخاب کړی دی چې ښه شاعري چاپ کړي کنه؟
په خپل شعر باندې باور لرم، او همدغه وجه ده چې انشاءالله په چاپ یې نازوم. هغه کسان چې په ځان او خپل شعر باندې باور نه لري، او یا دوی دا فکر کوي چې دا به پیوندسوي یا به د کوم بل چا له شعرونو څخه متاثر وي، نو په همدې وجه ځینې خلک زړه ورته نه کوي. دا چې زما شعر څه خلکو لوستی هم ده او خلک یې لولم، او په خپله ځینې لوستي کسان دې ته آمده کړی یم چې دا شعري ټولګه چاپ شي، نو ځکه مې زړه ورته ښه کړ.
دا ته چې په خپل هم پر خپل شعر ډاډمن یې، او دا راته ویلی سي چې آیا ستا د شعر نقادان چې ستا پر شعر کله چا یا په دې کتاب به سر زل کړي، یا به دغه ستا شاعري کله ارزولي وي، څه وایي چې ستا شاعري څنګه شاعري ده او کوم مقام یې ورکړی دی؟
په شعر باندې خو هر څوک هر څه ویلی شي، خو داسې خاص هیڅوک هم څه نه شي ویلی شي زما شعر کوم شعر دی او کوم ډول شاعري کې راتللی شي. خو دا داسې یو شعر ده چې انشاءالله له نورو شاعرانو سره به فرق همدا وي، چې دا د خدای حسن او مینې په باره کې باندې، او همدارنګه هغه ګناهګاري کیسې چې لکه مخکې چې په ګناهګار کې راغلې وي، د هغو چغو به یو غږ وي چې خلکو ته به وړاندې شي د لوست لپاره. نور په شعر ته څوک کوم ډول نوم ورکوي دا به له وخت سره معلوم.
خو آیا دا ویلی شو چې په اوس وخت چې دومره بې شمېره شاعران شاعري کوي، او مقتصد ستړی په دې تنکۍ ځوانۍ هم په ځوانو شاعرانو کې مشهور دی، نو شاعري یو څه نوې خبرې لري چې هغه مخکې نورو شاعرانو نه دي کړي؟
خامخا به لري د هر چا خپل درد وي، د هر شاعر خپل کمال وي، خپل رنگ وي، خپل خوند وي، نو خامخا دا یو څه ست یو څوک دا شعر خوښوي، یو څوک یې لولي.
صحیح صحیح، ډیره مننه. اوس ورځو ځینې اوریدونکو بم راخلص فړی صاحب له هغوی سره بم خبرې کوو، ځکه چې زموږ د غزل محفل د خپرونه همداسې ده چې اوریدونکي هم راځي خپله شاعري را سره شریکوي. کور مې ته ورځو شفاعت صاحب، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام، دین سوال د خیر جوړې.
شکر دی، ته ښه یې شفاعت صاحب؟
الحمدلله، پروګرام خو سور کې دی.
شنو نور هم په سور کې کاوه، یو خوندوره غزل را واورو. غزل دی راوړی کدي څه راوړی؟
جی یو ټپه در سره شریکه کوم.
ښه، ته شی وټه په بس
یو ټپه به در سره شریکه کوم، خوب مزیدار.
نو بس چې مزیدار ای، بیا خو به لا خوند وکړه. راځه وای.
او کنه اوس یې ته شروع کوم.
وای
چې تور سترګې تور سترګې دې راواړه وخل خیالي بلبرې جار خماري بلبرې چاته رانه لاړې.
ډېر مننه، کور دې ودان شفاعت صاحب.
او بل درته وایم،
نو بس همدا یوه کافي ده.
کافي ده؟
نو دا یوه کافي ده بالکل.
او ته خدمت ته اړر.
ډېر مننه.
او ډېر مننه چې تاسو سره زه په لیډ باندې وو.
یوسف زای صاحب له سوات په خیر راغلی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، نوم کدی پر را واخلی دلته؟ نوم می دما سم و
ایلم
یوسف زای. صحیح، په خیر ایلم صاحب؟
خیر دی جی، تاسو خیر؟
شکر دی، خیر دی، ته څنګه؟
خیر دی جی، دا میلمته می سلام، تاسو می سلام.
و علیکم سلام، نو څه دی راوړی دی علم صاحب خبرونې ته؟
یو غزل به تواروم.
نو ارشاد راځه.
وای سپین واوري د سپین غر ته یادېږي.
اها.
سپین واوري د سپین غر ته یادېږي، خړی خاوري د خیبر ته یادېږي.
اها.
او مور به خپل کړم پلار به جوخته غاړه را کړه. او د افغان په ننګ توره وتړلی. د افغان په ننګ توره وتړلی، ننګیالی د لر او بر را ته یادېږي. او د لندن په خلاګانو کې اوسېږم. د لندن په خلاګانو کې اوسېږم، خو کابل او پېښور را ته یادېږي. او ځان هیرو د پښتون غم ورسره و. ځان هیرو د پښتون غم ورسره و، باچا خان د اشنغر را ته یادېږي.
ډېر ښه، ډېر.
او د خلیج شګې سترګو کې بادېږي. د خلیج شګې مې سترګو کې بادېږي، خپل شنه غرونه شنه شورګر را ته یادېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه، ډېر خوندور علم صاحب، ډېره مننه علم یوسف زای صاحب. اوس اردو یوې سندرې ته د نجیب شریف په غږ کې د مقتصد ستړي د شعر سره اورو.
تر منستم کای خاټول پوین رنگ دی، تر منستم کای خاټول پوین رنگ دی، دا چې دی او پڅ سره مو جنگ دی، پچا سرم جنگی سترګو درسم
د بیا رحمه خدای خدای دا په دوزخ کې د بیا رحمه خدای خدای دا په دوزخ کې زموږ ټوله زندگی د په دوزخ کې پس کروټو کې ساړه سیوري تناستیو پس کروټو کې ساړه سیوري تناستیو د اور څومره به وسیده په دوزخ کې د ثواب کې سا بربنده شرمنده سوا د ثواب کیسا بربنده شرمنده سوا دل تټول آیا شدا په دوزخ کې گناهګار او تنچېږي گناهګاری گناهګار او تنچېږي گناهګاری د شیطان مهرباني ده په دوزخ کې عشق په خپل نوم په سستړی سرګردان دی عشق په خپل نوم پسې ستړی سرګردان دی خو د مینې پریمانی ده په دوزخ کې د بې رحمه خدای خدایی ده په دوزخ کې زموږ ټوله زندگی ده په دوزخ کې ستړی صاحب ستا په شاعري کې ډېر په ډېرو غزلو کې داسې خبرې لیدلی سو چې هغه له نورو ځوانو شاعرانو یې توقع نسو کولی زما فکر زما مقصد د دې خبرې دا ده چې په ټولنه کې چې کوم حاکم فکرونه دي کاغه د کلتور دایرې دي کاغه د عقیدو دایرې دي نو ډیر شاعران ځانونه د دغو هم پابند بولي او داسې خبرې نسي کولی چې هغه دغه فکري چوکاټونه مات کړي تا په دې تاند ځوانۍ کې دا فکر لکومه راوړ چې دغه خبرې وکړي
شعر او البته ټول ادب چې کوم د هغه سرحد نه لري نه کوم مذهبي سرحد لري نه کوم ټولنی سرحد لري یا نه کوم دودیز دا ټول سرحدونه باید هغه په شعر کې وي، ځکه شاعر د عیسوي هم دی، د مسلمان هم ده، همدارنګه د بل مذهب هم ده. په همدې اساس باندې دا د شاعر حق جوړیږي چې هغه خپل هغه د کلم لارې، د خپل هغه د شعر لارې، د ټولو ټولنو غږ په یو ځای وچت کې، او همدارنګه هغوی ته هغه کومه انساني ازادي چې خدای ورکړې ده، او هغه د دوی په نصیب سي کومه ازادي ده، یا د طبیعت دوی ته کومه ازادي ورکړي، هغه باید شاعر بدرګه کړي. دا د شاعر حق جوړیږي، او دې کې هیڅ یو مذهب او هیڅ یو مذهبي دایره نشي کولای صرف هغه په سرحد په دومره راتنګ کې، ځکه دته کوم سرحدونه بالکل نشته.
او زموږ اوسنۍ شاعري خصوصا د ځوانو شاعرانو شاعري څومره لدې استا کوم خبره چې تا وکړه لداسي افاقي یا د جهاني فکر برخمنه ده چې هم د ټول انسانيت خبره پکې سوي وي، او هم د خپل خاور روح او رنگ ولري.
اوسنۍ شاعري زما په فکر تر ډیره پورې دا شی لري، خو بیا هم تر په ماغه اندازه کار ورته نه د سوای چې کوم پښتو ادب کې باید ورته وسی، ځکه پښتانه شاعران اوسنۍ شاعران کوم دي هغه پراخه مطالعه نه لري. نو له دوی څخه زه دا خواست کوم، له دوی څخه زه دا هیله کوم چې دوی بهرنی ادب هم مطالعه کړي، هغه د نورو ژبو ژباړې هم مطالعه کړي، پام دی اساس باندې دوی کولای شي خپل فکری ازادي ترلاسه کړي. هر کله چې یو شاعر خپل فکری ازادي ترلاسه کړي، نو بیا دوی کولای شي په خپل شعر کې کاغه په هر ځب کې وي، نور ځب لپاره هم کار وکوي، او هم به د خپل ځب غني کې، هم خپل ادب غني کې، او هم به هغه حق ادا کړي کوم چې د شاعر حق جوړي.
بالکل، لا خبر خو ډیره مشکاره ده، ولدی څوک انکار نشي کولای چې یو شاعر که شعر لیکي نو هر څومره پراخه مطالعه چې ودری هغه د شعر ته ګټه رسولای شي. خو آیا کولای شي په لنډه توګه کدا مراته تشریح کړي چې یو شاعر کدا بلې ژبې شاعري مطالعه کړي په کومو برخو کې فرضاً هغه ته ګټه رسولای شي؟ یعنی د موضوعاتو نوي موضوعات د ذهن ته راوستلای شي، د شعر لیکلو چل ځینې زده کولای شي، نوي استعاري او نوي تشبیهات ترز د کولای شي کلج تشریف
دا د شاعر کوم چې د نور زبو مطالعه کوم، د هغه شاعر ته دا ګټو رسولای شي چې د نورو کلتورونو، نورو دودونو، نورو مذهبونو ته خبريږي. په هغه اساس باندې د هم د خپل مذهب لپاره، او هم په آزادانه ډول، یعنی د ټولو مذهبونو څخه په استفادې انسانيت ته شاعري کولای شي. دا اوس وخت کې اکثره خلک دا خبر کوي چې انسانيت تر ټولو غوره مذهب د ځکه هغه د خو د ټولو مذهبونو له خو کړنو څخه تشکیلېږي. دا خبر چې شاعر څنګه کولای شي، د جبران یو خبر ده، یو مقوله ده چې جبران خلیل جبران دا هغه ته دا هغه څخه چا پښتنه کړې و چې څه شی ته پوهېږي، هغه چې د انسان شاوخوا شتون لري، د هغوی په باره کې باندې لنډه نظریه راکړه.
ډېر
نو دغه کیسه ډیره مهمه ده چې یو انځورګر څخه یې پوښتنه کړې وه چې ته دغه کائنات په اوو لفظونو کې راته تشریح کړه.
صحیح
زما غږ اوري؟
او بالکل ستا غږ راځي.
د څخه دا پوښتنه کړې وه چې دغه کائنات په اوو لفظونو کې راته کړو، دور ته ویل چې انسان، خدای او کائنات. دیو دوا نو کوم څه یې کولی و دته چې یعنی پنځه الفاظ ور کړیو. دغه انځورګر چې کله دا پښتنو کو دویل چې نور څه، یعنی یو فاته سولیت او یو هغه سول کوم ته دغه ستا فکر، نو چې کله تا دغه وو الفاظ خپل درک کړل، دا د وو الفاظو کې تا ځاری ترلاسه کړ، نو بیا ته په پوره ډول باندې کولای شي چې هغه خپل تخلیق کوم د هغه وکړ، ځکه د فکر ازادي له خدای سره تا تعلق پنس دی کوي، او هم خدای په مکمل ډول باندې ته پیژندلای شي. همدارنګ ته باید آزاد یې کوم دغه سرحدونه باید ونه منی، هغه کوم سرحدونه چې د مذهب دی یا د دود دی یا د وی ټولنې دی، ځکه د کما چې مخکې درته ویل چې شاعر د هیڅ چانه دی، هغه خپل ځان ته یو څوک ده، هغه باید دی ټول ووسی. کاغه په هر مذهب کې په هر دود کې
ډیر ښه. بیا هم اوریدونکو راخلو او بیا به خپل خبرو ته دوام ورکوو. بیا کورمه ته ورزو لال محمد اورکزای صاحب په خیر راغلی.
السلام علیکم. برکات.
وعلیکم السلام.
ملمتم سلام علیکم.
اورکزای صاحب څه راوړی؟ او ژغ دې راځي او بالکل.
ملمتم سلام علیکم. او زه مالانه کوم چې تاسو دې دوی باندې کولا لیکوال نور مکرې دا سره دا هره دې نورم زما هلي ته لګي چې دې په پرتلو کې دې نورم دې خلیکوال دې خلیکو دې به د پښتو جولای تا دې سره بخي
قام دې هله
قام دې هله لرواي او دې په کافي منې ما یو کلام لیکلو ته نن پنځه ورځې کم درې کال مخکې
څه
خوشالی خبر خوشالی خبر غمجن کی ډیر بے گناہ ظلم کی قتلون کی منک ہر سو چاہتا عزت و احترام ورکو منک ہر سو چاہتا عزت و احترام ورکو دائی گناہ دا پختانو کی غندن کی دا پختانخوا پا ہر یو خار کی دا بارودو لگی دا پختانخوا پا ہر یو خار کی دا بارودو لگی پا پختانخوا کی چه گناہ دا کی چودن کی او نفسا زستا په مرزي نظم یاري ګمډير نفس زستا په مرزي نظم یاري ګمډير ځان ځلای په دې زری زری پښتني کیږي که په خپل حق ورته هرڅو د سوال لمنه نشم که په خپل حق ورته هرڅو د سوال لمنه نشم په ما غریب باندې کله تیرځیان کیږي
ډیر ښه
زه چې دنیا لارو نه راغلم دا ستا لارو ته زه دنیا لارو نه راغلم دا ستا لارو ته د ستا له مخه مې اوس هر ځای کې ستاینې کېږي زه بدنصیبه که هر څو دلته ګلونه کرم خو د ګلونو په ځای ولې راته غمې کېږي هغه بیا هم دومره ډاډه را باندې نشي راتلی
فکرمند صاحب په خیر راغله.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
عمر متم سلام جانا.
وعلیکم السلام.
دغه ته یو غزل وې مې یو ټول دې نه دي.
راځه.
په دروازه کې خیرا ترا کا ضلع تل نه یم. او چرته په جون کې دې کوڅې ته راغلی نه یم. او پما د وخت دی طوفانونو څنګه لوبي کړی
پما د وخت دی طوفانونو څنګه لوبي کړی
او پما د وخت دی طوفانونو څنګه لوبي کړی او د صحرا ګلیا مخه خزان لارې جولې نه يم او او رقیب چې دم رقیب دومره صبر وکا کور مې مورا نه وا پڑے مترو تے پمرائی کی لائی وجلے نیم او نوری دوست خبر ندا او خپلی وطی وکڑے لک منصوری لا پدار ورخی جولے نیم او دزڑ پکور کی نپرت دا دا محبت خزانہ
نادان خلقو زوب کلی تی جندل نیم او زوب زوب گردونو پا دریاب کی تی کرمان لاویم او لامبو هما لا تروسا تی وطل نیم او دیر میرا بانی دا وقت دارا کولو
دیر مننا فکر من صاحب مقتصد صاحب بیا یار دا پکتیکا پر شاعری خبرې کوو د پکتیکا بلکې دغه تاسو مخکې یادونه وکړه چې لویه پکتیکا له خوسته راونیسي بیا پکتیا او پکتیکا داسې تر غزنی پورې د دې حوزې شاعری کوو ګورو دا موږ دا ویلی شو چې آیا دا له نورو شاعرۍ کومه چې په کندهار کې یا په لوی کندهار کې تر کوټې پورې په جنوبي پښتونخوا کې کیږي یا خواته د خیبر سیمه او پېښور چې کومه غزل لیکل کیږي دغه د لوی پکتیکا شاعري یو څه بیل نه ده دغه یو بیل رنگ او بیل سبک لري
تر ډیره پورې فکر کوم همدغه ستا خبره ده د کندهار لوی کندهار یا د کوټې د پکتیکا شاعري چې ده یا د لوی پکتیا شاعري چې کومه ده د دوه سره تر ډیره پورې بیل رنگ لري او دا د دې ځوانانو له یو بل سره همغږي راشه درشه او د دوی په منځ کې کومه مینه چې ده د دې نوې ځوانانو ترمنځ یعنی په دې کې کوم نفرت نشته کوم د څه څه نشته چې په غیبه باندې ځوانان یو بل بیل وساتي دا د ځوانانو نګدیواله دی د ځوانو شاعرانو نګدیواله دی د دوی ترمنځ د شعر سیالي یا د شعر رقابت دی چې دوی دې ته حتوي چې تر یو بل ښه شعر لیکي او په یو ډول په یو رنګ کې شاعري کوي
ډیر شدادی بخیدا سي نوې خبر راته وکړه چې ما اکثر په خپل خبرونو کې ملمنو پښتنه کړې ده چې تاسو په یوه چې ادب یو ډیر ګران او زړخوږی کار دی چې ډیر زیاته سنجیدګي او جدیت غواړي او تاسو چې په دې ځواني کې دا فکر اخیستی دا ډیره مثبته خبره ده خصوصا د شعر په برخه کې راته وایي چې یوازې پکتیکا نه په نورو سیمو کې هم چې تاسو شاعران لیدلی دي څومره شاعران داسې دي چې هغوی د خپل شعر لیکلو ته یعنی شعر لیکل یو ډیر سنجیده او جدي کار ګڼلی دی او لزړه دې ته متوجه دي چې خپل شعر څنګه ښه کړي هغه که د مطالعې له لارې یا که د ریاضت له لارې او له هرې لارې چې
دغه مسله تر پخوا اوس بیخي زیاته سوې ده زما په نظر اوس اکثره ځوان شاعران د یو بل سره په شعر کې سیالي کوي دا که مستقیم ډول نه ده خو په غیر مستقیم ډول باندې ضرور بولم او سویم د تر اوسه پورې کیږي دا ځکه چې اوس خلک هر یو هر څوک دا غواړي چې یو شعر ولولي او دغه د شعر موضوع نه وي د شعر هغه رنگ هر څه دلاوي جلاوي نو دوی ځکه دې ته اوس ارسوي دي چې په شعر کې نوې څراوړي نوې شعر ولیکي اته که نوې شعر ونلي چې هغه ځان سره ساتي اته بل چاته ورخکاروي ملانه دا د سوشل میډیا یا د فیسبوک برکت بولم چې اوس موږ په پښتو کې نوې شاعري لرو
او نوې ځوانان دې ته هڅې کوي او یو بل سره سیالي کوي بس خو تا ول ځین شاعران چې ښه شعر ولیکي یعنی بیا لیو بل پټوي کڅنګه
نه ما ویل کوم کسان چې ښه شعر نه ولیکي یعنی تر پرونی ښه شعر نه ولیکله یا غشر حتی په فیسبوک لا نه خبروي څو کې ول ولي اغه ټول خلک په دې سوچ کې دي هغه ځوانان چې کوم کسان چې وڅ شعر لیکي ټول په دې سوچ کې دي نو شعر ولیکي نوې موضوع ولري او یو نوې څه باندې
خو ډېر بیا داسې هم نه دي چې ښه غزل لیکلي ښه نظم لیکلي او کمزورې خو چې څنګه به شپړ کړی نه وي زه هم په هغه کې شامل یم چې د ستی فیسبوک تور غرزي
هر هغه شعر چې ونل وستل چې ګرځ پېنه
صحیح نو خو په فیسبوک کې به دا سړی څنګه معلومه ای فرض نه یو شاعر غزل خبره کړي په سلګونو کسانو هغه ته لایک ور کړی او په کمنټ کې نو آیا دا به سړی څنګه معلومه ای چې څومره سنجیده کسانو لوستې ده یعنی چې هغه واقعا په شعر پوهیږي او څومره عام لوستونکي دي
په عموم کې دا موږ په اسانۍ سره ویلای شو ځکه موږ هر هغه څوک چې په فیسبوک کې یا په ټولنیزو رسنیو کې فعال دي هغه کسان له ځان سره شاملوي اټ کوي چې هغه لوست کسان وي تر ډیره پورې د ټولو هڅه دا وي خو دا چې کم لوستل کېږي د سنجیده کسانو لخوا دې باندې بیا څوک څه نسی ویلای. خو د فیسبوک له نظره هم موږ د ښه شعر او بد شعر اټکل تر وسه پورې کولای نو سو، ځکه د اکثره شاعرانو شاعري له یو بل څخه متاثره وي او هغه کسان چې د فیسبوک په مطالعه بوخت دي نور له هغه سره کتاب نه لولي یا د بل ادب یا د نورو ژبو ادب نه مطالعه کوي، نو د یوې ستونزه دا وي چې پرون کوم شاعر شعر لیکلی و د دې نوي شاعر شعر هم د پرني شعر سره یو ور.
تا مخکې وویل چې ته خپله مطلب ما چې درته وویل چې په خپله شاعري کې د یو څه انتخاب کړی دی، نو تا وویل چې ما ته معلومیږي چې زه ښه شاعري پکې انتخابوم او هغه چاپوم. په دې اردو کې به دې اردو ژبه کې به دې لیدلې، په فارسي کې لا زه دومره بلد نه یم. په اردو کې ډیر ځوان شاعران هم چې ښه شاعري کوي، نو ډیرو د اردو ډیرو لویو شاعرانو په هغوی باندې مقالې لیکلې دي او د نوې شاعرۍ په پیمانو یې د هغوی شاعري ښه شاعري ثابته کړې ده. خو په پښتو کې دا رویش ډیر کمزور دی، څه فکر کوي؟ علت یې دا دی چې زموږ ځینې شاعران په ادبي بخاله تخته دي که څه بل علت دی؟
نه پوهېږم، دا کیسې ټولې دغه سوړ دي. لکه موږ خلک ډېر لنډ مثال ورکوي چې د افغانستان او جاپان، جاپان چیرته ولاړ او افغانان چیرته پاتې شو، ځکه هغوی ماتې خوړلي کسان هته وي او موږ بریالي کسان له پښو اچو. دغه زموږ کمزوري ده او په همدغه وجه باندې زموږ نوی شعر چې کوم ده هغه هم کمزوری پاتې کیږي. زموږ نوی ادب چې کوم تخلیق کوي هغه کسان چې ښه تخلیق کوي بیل دي چې دوی وهڅوي هغوی له پښو راغورځوي او تنقید در باندې کوي، همدغه وجه کېدلی.
نو دا رویش څنګه بدلېدای شي ستا په نظر؟
دا اما په هغه باندې او دغه ادبي بهیرونه چې کوم دي، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې په لویه پکتیا کې دي، همدغه وجه کې کېدلی شي چې موږ تر پخوا ډېر څه نوي مثبت ولرو.
نو مقتصد صاحب، په دې خپل نوي مجموعه کې ګناهګار چیغې، په دې کې چې ستا تر ټولو خوښ غزل وي او که نظمونه وي، په کې چې د خوښ نظم دي که هغه راواوروي اوس؟
بالکل. وای نشې کوه ماخام کې، تماشې کوه ماخام کې، له خپل خواخوږي یار سره کیسې کوه ماخام کې، ژوندۍ خلک له ژوند په تور مخ شړ مذهبه، په سپینو سپینو هورو معاملې کوه ماخام کې.
واه واه، دا بیا وای.
ژوندۍ خلک له ژوند په تور مخ شړ مذهبه، په سپینو سپینو هورو معاملې کوه ماخام کې. ثواب پہ خر ثواب او د ګنا وزرې باس شیطان پتن کې ونی سوادې کوه ماخام کې.
ها ها، ډیر ښه.
ادم و بنی ادمه تجارت چې درته پریخو تبل په وینو ګټ کړه مزه کوه ماخام کې.
ها ها، ډیر ښه.
همدارنګ خیرن و ته په حسن کې بدنامه، همدا چې نوی نوی کارنامه کوه ماخام کې.
وا ها، ډیر ښه ډیر. همدومره. نو کدی خوښ یې ستای و بل غزل به وس له شفیع اسار څخه واورو؟
خوښم ده، بالکل.
نو ورځو د شفیع اسار په ژغ کې دغه سندره سره واورو او بیا بیرته راګرځو.
دسویر مخدی وسالوی زشر میجن خدستر گسر او تالوی زشر میجن خدستر گسر او تالوی زشر میجن چی دسویر دسوین مخدی وسال ز شرم میجن چی دسوین مخدی وسال ز شرم میجن کدا سر گسر او تال ز شرم میجن
مگر پورا کیږي په پستۍ د مقامونو شوق، مگر پورا کیږي په پستۍ د مقامونو شوق، وګوره ځینو ته چې پایمال کړي د بامونو شوق، خلاص مو سي بند زړونه چې هوا دې د اوربل راسي، خلاص مو سي بند زړونه چې هوا دې د اوربل سي، حسنا په مارغانو کې وې، حسنا په مارغانو کې دې وش کړ د دامونو شوق، تش لاس دې څوک مخ نسي د هوش لسپک د شنه سره، تش لاس دې څوک مخ نسي د هوش لسپک د شنه سره، پالو له ناکامه د پیالو او د جامونو شوق، عشق د زاهدانو لبی حصہ زړونو مغواړه، عشق د زاهدانو لبی حصہ زړونو مغواړه، څکا په خوب وړو پښو کې یارا د ګامونو شوق، موږ به هم له زړونو نه یاد ستا د زلفو وباسو، موږ به هم له زړونو نه یاد ستا د زلفو وباسو، هیر کا سپینو ستوریو کړ د تورو ماښامونو شوق، داغ څیرې لمنه د یوسف تر غاټول ښکلې کړې، داغ څیرې لمنه د یوسف تر غاټول ښکلې کړې، نه دې ځي د وخت له سره هیڅ د الزامونو شوق، او هیڅوک د درمله د غرور په بدی وانه وړي، هیڅوک د درمله د غرور په بدی وانه وړي، نه پرېږدي په مرګ هم فرعونان د احرامونو شوق، مګر پوره کیږي په پستۍ د مقامونو شوق، وګوره زینو ته چې پایمال کړي د بامونو شوق. دا وه د احسان الله درمل یوه نوې غزل. او اوس هم بیا اردو یوه اورېدونکې راغلې ده کوټې ته، اردو هیله درخواست را سره ده. په خیر هیلې، وعلیکم السلام. کلش په زوره خبرې وکړې، ږغ دې ډېر سوکه راځي. سم دی،
ما سره خو را غزل نشته، خو درې به یو غزل شعرونه نشته، درې به دا بل. شعرونه خو په دې ډول دي، وایي څه وچې شلالې رانه خال په دروازه کې، څه وچې شلالې رانه خال په دروازه کې بند شو مې او دغه مې رات شال.
هیلې که شعر دې لږ سوکا سوکا ووایه، ځکه چې آواز دین داسې ډېر اوس هم کمزوری راځي، نو به زه هم سم واورم او زموږ میلمه او اورېدونکي به هم ښه واوري. اخلم دی نامه په ترنم کې ټپی وایم،
اخلم دې نامه په ترنم کې ټپی وایم، را ګوري را تک 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 کلیوال په دروازه کې.
ډېر ښه.
سو چې خلاص دروازه کړم د ګلو پنډې راکي، خلاص دروازه کړم د ګلو پنډې راکي، خوښي دې ستا دغه یو کمال په دروازه کې.
ډېر خوندور.
او یو درې نور شعرونه لیکم، نه دا به درته ووایم، او د میلمه نه به یو لنګ بحر غزل غوښتنه کوم، کور سره یې زه به د خپل لنګ بحر غزل یو درې شعرونه درته ووایم.
ښه، نو وخت خو لږ دی، نو ځه سمه ده، خو زر زر یې راته ووایه.
هغه څه په دې ډول دی، وایي چې نه ګودر کلی کې، چې نه ګودر کلی کې خوږ مازدیګر کلی کې، او خاره پرېدم دې څکه، خاره پریدم دې ځکه زما دلبر کلی کې، او انسان ته روح وحي، انسان ته روح وحي چې وي اختر کلی کې، نو بس همدومره وه.
ډېره مننه ستړی صاحب، نو ته هم هیلې ته همداسې د لنډ بهر غزل وراورولی سي. نو راځه.
وای خزان خزان د بدمرغي جوړه ده،
دا خو غزل لنډ نه دی، د دې غزل خو وسیله بيزه و، نو دا خو ښه.
نو دی به نو موږ لنډ بهر والا چیرې ولیکو.
سمه ته راځه.
خزان خزان دی بدمرغي جوړه ده، ډېره پې خونده دی خوندي جوړه ده، رڼا د ښار له کوڅو کډه کړې، توره تیاره د خاموشي جوړه ده، د نغمو اصل رنگ جګړو وړی دی، له واشتتونو موسیقي جوړه ده، د ډم په کور کې نصیحتونه کېږي، د ملاله کوره سلماني جوړه ده، حیا په خپل پت کې بربند ګرځي، شرم ته سم خیاطي جوړه ده.
ډیر ښه،
بس هم دومره وو.
مختصر صاحب، بیا هم د شاعری په اړه یو ورستوي پوښتنه کوم، او بیا بیا ستا د کتاب باندې بیا خبرې کوو، بس بیا د خبرونې وخت هم همدومره دی. که وګورو، موږ په کلاسیک کې هم ډیر ښه شاعران لرو، خو په کلاسیک کې د موضوعاتو غډیر پراخواله نو اکثره به شاعرانو له شاعری څخه د اخلاقي تبلیغ لپاره کار اخیست، خو په اوس وخت کې چې موضوعات پراخسوي دي او د نور شاعر د نور ژبو د ادبیاتو او د شاعری مطالعه زیاته سوې ده، نو مشکاره خبره ده چې پښتون شاعر به هم په فکر کې پراخواله پیدا کوي. نو څنګه چې مخکې تا وویل چې شعر باید تر هیڅ ډول پولو او کرښو محدود نشي، څه فکر کوې دا اوس چې کومه ورځ تر بلې فکري ازادي پیدا کیږي په ځوانانو کې، خصوصا له ادب سره په تړلو خلکو کې، نو د پښتو شعر مستقبل څنګه وینې چې دغه فکری پولې چې له منځه ولاړې شي نو شعر ته به هم ګټه وي کنه؟
بالکل، دغه فکری پولې لکه تا چې ویل څومره چې له منځه ځي همدومره د پښتو شعر په غني کولو کې موږ پرمختګ کوو او همدغه وجه مو کېدلای شي. پښتو شعر کمخکې له مخکې وو حماسي شاعري پکې سوي ده د وخت سره، مخکې موږ جګړو د پولې ولو او خلک ته مذهب په دایره کې را بند ولو، نو هر یو شاعر دا هڅه کوله چې په خپل چوکاټ کې یعنی له خپل لمچه سره پښې وغځوي، خو دی له دې څخه خبر نه وو چې شعر لمچه ته اړتیا نه لري او څومره چې کولی شي پښې ترې وباسي همدومره به کوي. شعر یوازې په وزن او په کاپیه پورې محدود نه دی، شعر د یو پراخ فکر ته ضرورت لري او داسې یو فکر ته چې په هغه کې هر یو سړی د هر مذهب د هرې ټولنې سړی خپل ځان ویني.
ستا اوریدونکو له ستاله ټاټوبی راخلو، شادم خان له پکتیکا په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما ول مانا د پښتنه د چدا په پکتیکا کې د کیم زی راي زوی شیر وته ویایم.
ښه شیر وای. شادم خان شیر وای.
دادے غم سلسلے بالا تر کو موی، دادے ویرے سلسلے بالا تر کو موی، مورچانے بیا دے سترگ سرے دی خو سوچو نہ کوے، دا زمون جاڑا وخ کے با تر کو موی. دیر مننا
دیر مننا شادم خان. نو دا وطن حالات کلہ رو بر وینے دا غم او ویرے سلسلے خو په ختمه دوش کاری. نو مقتصد سړی صاحب پای کې دا پښتنه کوم چې د شعر مجموعه چاپوي، زموږ اکثره دغه شکایت کیږي چې پښتو کتاب نه خرڅیږي، خصوصا شاعران د شعرونو ټولګي چې چاپ کی نو په ډالیو کې ډیر ورکوي. دا د پښتو کتاب خصوصا د شعر د کتاب بازار به څنګه پیدا کوو؟ نو څنګه کېدلای شي چې یو شاعر چې د خپل زړه په وینې په وخوري او بیا کتاب بازار ته وړاندې کی او خرڅي؟
د کتاب د مولو لپاره موږ په خپل په دې ورستیو کې د اما په حوی لپاره ډیر کار وکړ. د شال فکر ملګری شایتا سره خپل هم لیدلی وي په پکتیکا کې. مو د شال په نوم باندې یو کتابخانه دی، اپ دې کتاب دې پیرو پلور لپاره رامنځته کړه. په همدې ډول باندې موږ دا فکر کوو په خلکو کې دا انګیزه چول غواړو چې هغوی کتاب ولولي. د کتاب چاپ هم دا یو انګیزه ده چې دلته کتاب باید چاپ شي او خپور شي. که کتاب چاپ نه شي نو لکه ما چې مخکې درته وویل چې کوم چیر چې ونه لوستل چې ګرد پرې ناست وي، نو په همدغه اساس باندې موږ په خپله ملګري ځوان ملګري ټول دا هڅه کوو او له رسنیو څخه مهم دا هیله ده، د ټولنیزو رسنیو کې مهم له خپلو ملګرو څخه دا هیله ده چې هغوی د کتاب د پیرو پلور د عمولو لپاره عامه کمپاین په لاره واچوي او په دې برخه کې لا ډېرې هڅې وکړي.
مختصر ستړی صاحب ډیر زیاته مننه چې د غزل محفل ته راغلاست.
خوشاله اوسئ. تاسو نه هم ډیره مننه.
ګران اوریدونکو، د دې اونۍ د غزل محفل خبرونه همدومره وه. ما بارکوال نخیل او د خبرونې پروډوسر نایله محمد ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ او شپه مو نیکمرغه.
Voice of America. Do what I do already.